رحمان الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. اوسنو نن د خالی ورځ یشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د زمری یا صد میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له دیرشمې او د 1444 هجری قمری کال د محرم د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا د ایران او د چین د ولسمشرانو د ټینګار په حق لده. بیا هم د محرم د غمجنې میاشتې د پیلېدا په درشل کې له یو تکړه دینی عالم ښاغلي غیور غالب سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو ورځپاڼو ته یواز غلنده کتنه کوو او ورپسې هم د محرم د میاشتې د ځانګړي لړۍ د نننۍ برخې لومړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې pastoday.com/ps ایډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د حضرت امام حسین علیه السلام مظلومانه شهادت په اسلام کې د امر بالمعروف او نهی از منکر د لوړ اهمیت گواه ده. د پاکستان خارجه وزیر وای نړۍ دې په افغانستان کې د طالبانو د خدمتونو قدرونه وکړي. او د عراق په بغداد کې پر حسینی آزادارو په حمله کې د داعشي تکفیریانو ستره دسیسه شانډه شوه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خولای به وړې شانده مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امر بالمعروف او نهی از منکر د احیا د کمیټې لغړو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. د حضرت امام حسین علیه السلام مظلومانه شهادت د اسلام په پاک دین کې د امر بالمعروف او نهی از منکر د لوړ اهمیت گواه دی. ابراهیم رئیسی د عاشورا د پاڅون یو پیغام په اسلامي ټولنه کې د امر بالمعروف او نهی از منکر احیا وبلل او د دغه فرضې په اجرا کې د خلکو له ظرفیته په استفادې په ټینګار سره وویل هر چیرته چې ولس ډګر ته وتلی نو بریالیتوب یې ترلاسه کړی دی. اسلامي ایران ولسمشر په دغې کتنه کې د حضرت امام حسین علیه السلام د محرم د ویرجنو شپو ورځو له پیلېدا سره د دغې ناستې یو وختوالي ته په اشارې سره وویل امام بزرګوار د دغې مهمې دینی فریضې بیرغوال دی. د حضرت عبدالله الحسین علیه السلام لوی حرکت او د هغه بزرګوار مظلومانه شهادت د اسلام په پاک او سوچه دین کې د امر او نهی د لوړ اهمیت گواه او شاهد دی. اسلام ایران د ولسمشر له وینا مخکې د امر بالمعروف او نهی از منکر د احیا د کمیټې مشر کاظم صدیقی او منشی هاشمی ګلپایګانی او د غراز د ایران د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی او یو شمېر نورو اړوند چارواکو په دې زمینه کې د خپلو ارګانونو د اقداماتو او کړچار په باب خپل نظرونه لیتوګي او وړاندیزونه هم وړاندې کړل. د افغانستان په غزنی ولایت کې د محرم د آزادارۍ دستورو امنیت خلکو ته وسپارل شو. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ د افغانستان د غزنی ولایت د پولیسو قماندان باز محمد فیزان د دغه ولایت له خلکو وغوښتل څو د محرم د میاشتې د آزادارۍ د دستورو د شپو ورځو امنیت یې په خپله تامین کړي او په واټونو کې دې لشتونه ډډه وکړي. په غزنی کې ځای سرچینو رسنیو ته ویلي دي د غزنی ولایت د پولیسو د قماندان دغه څرګندونې په غزنی کې د اهل تشیع له استادو سره په لیدنه کې شوې دي. د غزنی د پولیسو قماندان دغه راز ویلي د محرم د آزادارۍ دستوري دي د ولسوالیو په جماعتونو، امام بړو او نورو عبادت ځایونو دننه ترسره شي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا نمایندګۍ ویلي وو په دغه هیواد کې به خلک د محرم دستوري د تیرو کلونو په نسبت په لا پرتم او ولولې سره ترسره کړي. داعش تکفیری ترهګرې ډلې په وروستیو کلونو کې د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو سیمو کې پر شیعیانو کراتو حملې کړي او په سلګونو لمونځ ګزار او عام خلک یې په وینو کې لیتپیت کړي دي. راپورونه ښیي د افغانستان د کابل په شمول د مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د حضرت امام حسین علیه السلام په غم کې جماعتونه او امام باړې او نور عبادت ځایونه په تورو کپړو سره پوښل شوي او په کوڅو او بازارونو کې د مرسی او مداحیو غږونه اورېدل کېږي او ځای په ځای د چایو او شربتونو سلواتي سټالونه هم لګول شوي دي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری پرون په تاشکند کې د شانګای ملګرتیا موسسې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د موقته حکومت له خارجه وزیر امیر خان متکی سره په کتنه کې وویل د طالبانو لخوا د امنیت تامینول له نړیوالې ټولنې سره د باور جوړونې لپاره یو مهم ګام دی. بلاول بټو زرداری د غراز ویلي د افغانستان په سیمه کې په اقتصادي وده او ترانزیت کې مهم رول لوبولی شي. امیر خان متکی هم په دغه کتنه کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د پاکستان د انسان دوستۍ د مرستو په قدرونې سره وویل په افغانستان کې د امنیت او ثبات په بیرته ستنېدا سره دواړو هیوادونو او د سیمې لپاره د اقتصادي مبادلاتو او ترانزیت لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د شنګای ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ناسته د جولای په 28 او 29 نیټه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه. په هغې نړیوالې محکمې کې تر دې دمه په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ارزونې فیصله نه ده شوې. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د امریکا د نیواک په پړاو کې د جنگي جنایتونو د ارزونې لپاره د هغې د نړیوالې ادارې د فیصلې 14 کلونه تیریږي. امریکا او د هغې متحدانو په 2001 کال کې په افغانستان کې د امنیت د تامینولو او له تر هغې سره د مبارزې په پلمه په دغه هیواد یرغل وکړ او په نهایت کې د 2021 کال د اگست تر وروستیو پورې په بشمیره جنایتونو له کولو او دغه راز د افغانستان د بیخ بنهی او نابودولو وروسته له دغه هیواد ووتله. ان خبري ایجنسی راپور ورکوي د افغانستان د شناندو ټولنه وایي د هیګ د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په دوسیه د غور نه پیلول په دې معنی دي چې دغه محکمه د افغانستان په باب د خپلو ارزونو د پیلیدا له 14 کلونو تیر وروسته تر دې دمه د مقدماتي ارزونو له مرحلې مخکې نه ده تللې. دا په داسې حال کې دي چې د هیګ نړیوالې ادارې څارنوال 10 میاشتې مخکې هم له دغې محکمې غوښتي وو چې د افغانستان په باب د خپل کار چټک کړي. په لغمان ولایت کې د داعش ډلې یو مهم مشر او مسؤول وژل شوی دی. زموږ خبریال ننګرهار راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویندې زبی الله مجاهد په خپل ټولنیز چینل کې لیکلی دی امنیتي ځواک په یو ځانګړي اقدام کې پرون د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د کانګول په سیمه کې د فیروز په نامې سره د داعش ډلې یو مشهور قماندان له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای وژلی دی. په دې اړه نور تفصیلات زموږ د خبریال په رالیږلي راپور کې په ګډه سره اورو.
چارواکو په لغمان ولایت کې د داعش ډلې د مهم مشر او مسؤول د وژل کېدو خبر ورکړ. چارواکي وایي وژل شوی تن په لغمان ولایت کې د داعش ډلې بنسټ ایښی و. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونو په یو ځانګړي اقدام کې تېره ورځ د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د کنګل په سیمه کې د فیروز په نوم د داعش ډلې مشهور قماندان له خپلو دوه ملګرو سره یو ځای وواژه. مجاهد لیکلي چې وژل شوی تن چې په لغمان ولایت کې د داعش ډلې بنسټ ایښی و دا مهال د یاد ولایت لپاره د دغه ډلې مسؤول و او د لسګونه بیګناه مسلمانانو په وژلو او د غراز د وژونکو بریتونو په طرحه کولو کې پر لاس لرلو تورن و. ذبیح الله مجاهد همداراز لیکلي چې څورځ وړاندې هم په یاده سیمه کې د داعش ډلې یو بل قماندان رومان الله له خپلو لسو تنو ملګرو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی و. د فیروز په نوم په لغمان ولایت کې د داعش ډلې دا مهم مشر داسې مهار وژل کېږي چې طالبان په افغانستان کې د داعش ډلې فزیکي شتون نه مني او هغه یوه ماتې خوړلې ډله بولي. بل پلو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره ورځ د تاشکند د کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته وروسته د داعش ډلې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد نه یوازې د کابل او سرګندونې رد کړي، بلکې هغه د اسلامي امارات پر خلاف منفي تبلیغات بللي وو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
په عراق کې د داعشي تکفیریانو ستره دسیسه شنډه شوه. د عراق الحشد الشعبی مبارز ځواک له داعشي جنایتکارو سره په نښته کې په بغداد کې د نفوذ او پر حسیني ازادارو باندې د حملې لپاره د دغې تکفیری ترهګرې ډلګې پلان په بشپړ ډول شنډ کړ. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړ. د عراق الحشد الشعبی ولسی مبارز ځواک په یوې اعلامیه کې ویلي دي دغه ځواک دولسم کنډک بیګا د بغداد په شمال کې په التارمیا سیمې باندې د ترهګرو عملیاتو لپاره د داعشي ترهګرو حمله او نفوذ شنډ کړی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی د داعشي ترهګرو عناصرو په ضد الحشد الشعبی په دغو ځانګړو عملیاتو کې په بغداد کې په مظاهرو او حسیني موقبونو باندې د حملې له لارې د داخلي جنگ د رامنځته کولو لپاره د دوی نقشې اشوا کړي. التارمیا ولسوالۍ د عراق د بغداد په شمال کې د داعشي جنایتکارو د خوځښتونو یو مرکز او ناکراره سیمه شمیرل کیږي او وخت په وخت د خارجو او امنیتي مامورانو په ضد د ترهګرو عملیاتو کتون کیده. او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي همسنګ انټونی بلینکن سره په کتنه کې د اوکراین د وضعیت په باب ویلي دي. اوکراین ته د وسلو لیږد د جنگ د وخت د اوږدېدا او د کړاو د زیاتېدا سبب کیږي. زموږ خبریال راپور راکړ. سرګی لاوروف له امریکایي خارجه وزیر سره په لیدو کتو کې د اوکراین په وړاندې د روسیې د کارچارو خپل موخو ته تر رسیدا پورې د فوجي عملیاتو د بشپړتیا خبر ورکړی. د اوکراین پوسټ د امریکا او لویدیځي هیوادونو له هر اړخیزو مرستو سره سره د اوکراین په ختیځي سیمو کې د روسیې د پوسټ پرمختګ هم هغه راز دوام لري. راپور ښیي چې د اوکراین د جنگ له پیلېدا راهیسې تر دې دمه د روسیې او امریکا د خارجه وزیرانو لومړنۍ لیدو کته وو. دا و د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غاگی زتنو ردن کو سم خلا سیاسی تبصرہ در آورو چه دوڑ خزوڑی کو پا پراختیا دے ایران او دو چین دے ولس مشرانو دا ٹنگار پا حق لدہ. د ایران او چین ولسمشرانو په یو ساعت ټلیفوني خبرو کې سیمه ایز او نړیوال بدلونونه ارزولي او د دوړخي جوړی کو ملګرتیا او په لا زیاتې پیاوړتیا یې ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرونه وخت د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په ټلیفوني خبرو کې د هیوادونو په داخلي چارو کې د امریکا لاسوهنې د دغه هیواد یو اړخیز او ورانکار سیاست په دوام کې بللي چې تر دې دمه د نړۍ د سولې او امنیت لپاره په یو ګواښ بدل شوی دی. ابراهیم رئیسی له نړیوالو بدلونونو ور اخوا له چین سره د اړیکو د هر اړخیزي پراختیا لپاره د ایران په کلک هوډ باندې په ټینګار سره د حاکمیت لرونکو هیوادونو پر ملي ګټو مشتمله او خپلواک ملګرتیا په سیمه ایز او نړیواله سویه د حکمرانۍ سما بیلګه بللي او په نوي پنځیدلي نړیوال نظم کې د عدالت او انصاف په غلبې په ټینګار سره په نړۍ کې د سړک جنگ د پړاو د تکرار لپاره د امریکا هر ډول هڅه د دوی د کمزورتیا او د ودې د زوړتیا نه خبرلې. د چین د خلق ډیموکراټیک هیواد ولسمشر چین جین پینګ هم په دیارلسم حکومت کې د دواړو هیوادونو د مشرانو په دوهمو خبرو اترو کې په نړیوال ډګر کې د ایران او چین ملګرتیا او په سیمه ایزو نړیوالو ډګرونو کې د یو بل دریزونو د دواړو هیوادونو د متقابل ملاتړ کدرونه وکړه. د چین ولسمشر هم د ایران او چین د اړیکو په ستراتیژیک اهمیت او هم د دواړو هیوادونو په تیر بیا په اقتصادي تجارتي بیخبنایي جوړښتونو او انرژي په حوزو کې د اساسي ستراتیژیکو او امنیتي ملګرتیا او په پیاوړتیا او پراختیا ټینګار وکړ. شي جین پینګ د غراز ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 50 کلن ملګرتیا او د جامع پلان د سند اجرایی کیده په دې لړ کې یو لوی ګام دی او په همدې اساس د اقتصادي ډګر په شمول ایران سره د هر اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا لپاره لازم دستورات صادرمو. په وروستیو کلونو کې د ایران او چین اړیکې په اوچاره توګه پراخی شوي او په تیره بیا د امریکا له سلطه غوړو سیاستونو سره د مقابلې په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډ دریځونه او هم د 25 کلنې جامع ملګرتیا پروګرام ترسره کیده د دوه اړخیزو اړیکو یو مهم ټکی حسابېږي. په دې لړ کې ابراهیم رئیسی او شین جین پینګ د ملګرتیاو د پراختیا د نوښتونو په مطرح کولو او په تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو په تجارتي مبادلاتو کې په لور نیونې او د اړیکو د پراختیا په بهیر په خوښۍ خودلو سره د 25 کلنې جامع ملګرتیا د پروګرام د اجرایي کېدا په بهیر کې د پراختیا او چټکتیا د لارو چارو په باب موافقه کړې. د ایران ولسمشر د شانګهای ملګرتیا موسسې او د بریکس ډلې په څیر د سیمیزو او لسیمې د ور اخوا ترتیباتو په پلیټ فارم کې د څو اړخیزو اقتصادي ملګرتیاو د زمینی هم هرکلی وکړ. هغه د چین د ولسمشر لخوا له ګاونډیانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرتیاو او اړیکو د پراختیا د سیاست د بریاو او خطرونې په غبرګون کې هم ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه کړچار په لویدیځي اسیا سیمه کې د ډلیز امنیت او پراختیا لپاره لازمې زمینې برابرې کړې دي او د سیمې د اقتصادي پراختیا او د سیاسي اعتماد د پیاوړتیا لپاره یو بلګه هم کېدلی شي. د ایران او چین د دوه اړخیزو مشترکاتو او ګټو په لړ کې او هم د سیمیزو او لسیمې د ور اخوا مسلو په باب هم په ګډو لیتوګو کې په دغه ډګر کې د اړیکو د لوړتیا لپاره ډېرې زمینې او دلیلونه شته دي. د ایران د اسلامي جمهوریت او د چین د خلق ډیموکراتیک هیواد ترمنځ د ستراتیژیک ګډ مشارکت ګډه اعلامیه چې د 2018 کال په جنوري کې تهران ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ له سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی په شل ماده یې چوکاټ کې په سیاسي، اجرایی، ملګرتیایي، انساني، کلتوري، قضایي، امنیتي، دفاعي او سیمیزو نړیوالو حوزو کې د تهران بیجنګ د ګډو ملګرتیاو ژورتیا او پراختیا د لارې نقشه مشخصه کړې ده. د دغه اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي دواړه لوري په دې اندي چې په داسې شرایطو کې د نړیوال نظام څو قطبي کېده او د اقتصاد نړیوال کېده بهیر ژوره پراختیا موندلې ده. د ایران او چین دواړو هیوادونو مناسبات یې له ستراتیژیک اهمیت هم برخمن کړي دي او یو بل خپل مهم ستراتیژیک شریک ګڼي او خپل منځي اړیکو پراختیا یې د خپل بهرني سیاست په لومړیتوب کې راوستي ده. اوس نړیوال شرایط په تیره بیا پر چین د امریکا د دباوونو زیاتېدا او هم په لویدیځي اسیا سیمه کې د واشنگټن لاس وهونکي سیاستونه او له یو بل پلوه په دوه اړخیزو اړیکو سیمیزو نړیوالو مسلو کې د ایران او چین لا زیاتې همپالنې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د نظرونو مبادله او د مشورو زیاتېدا ضرورت نور هم زیات کړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم د محرم د غمجنې او پاکې میاشتې د پیلېدا په درشل کې زموږ ملګري له یو تکړه دینی عالم او کارشناس ښاغلي غیور غالب سره یو مرکه کړې چې په دې شیبو کې دا اوریدو بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د 1446 هجری قمری کال نن لومړی ورځ یعنی د محرم لومړی نیټه ده. یو بل هجری قمری کال را دبره شو چې د محرم په میاشت سره پیل کیږي. تاسو راته وایي چې د محرم میاشت د نړۍ د مسلمانانو او د نړۍ د خلکو لپاره څه پیغام راوړي او په ټول کې د دغه میاشتې چې په توری باندې د وینې د بریالیتو میاشته ده د دې د پیغام او فلسفې په حق له زموږ غوریدونکو ته وایې مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسین مننی و انا من الحسین. د محرم د شپو ورځو مناسبه سره تاسو ته د نړۍ ټول مسلمانانو ته تسلیت وایم. محرم هغه میاشت دی چې په دې میاشت کې اسلام ژوندی شوی دی ځکه چې یزید غوښتل چې اسلام ختم کی خو امام حسین علیه السلام خپل ځان او خپل خلخانه قربان کړل تر دا چې د اسلام ژوندی پاتې شي او تر نن ورځې پورې چې د اسلام نوم اخستل شي اذانونه کیږي منځونه کیږي د اسلامي احکام په ځای باندې پاتې دي دغه د امام حسین علی السلام غی پاکی ویني برکت وو امام حسین علی السلام خپل ځان ورکړو خو اسلام یې بقی پاتې کړو اسلام تر اوسه پورې پاتې دي لکه څنګه امام خمینی هم مختلف و ویناگانو کې دې ته اشاره کړې دا چې وایي محرم و سفر دی چې دغه اسلام یې ژوندی کړی دی او دغه د محرم و د سفر برکت دی چې اسلام تر اوسه پورې ژوندی دی محرم و سفر هغه شپې هغه میاشتې دي چې په دې باندې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پاک و اهل بیت هم ډیر زور ور باندې ورکړی دی لکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کله چې امام حسین علیه السلام نړۍ ته راځي او امام حسین علیه السلام باندې ماتم کوي او د امام حسین علیه السلام باندې کومې ورځې چې راتلونکې دي د هغوی یادونه کوي په خپله هم ژاړي او رمز دی کې دغه دی چې امام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله وایي چې زه حسین یم او حسین مانه دی دغه ډیر مهم ټکی دی چې وایي انا من الحسین زه حسین نه یم یعنی که په تاریخ کې وګورو ډیر داسې ظالمان وو چې هغه لرې شول ختم شول د هغوی نوم څوک نه اخلي د هغوی تخت و تاج سره ختم شول حتی په تاریخ کې د هغوی نوم هم نشي موندلی هغه خو پرېږده وه ډیر داسې انبیاوو اوس که چیرې موږ وګورو موږ ته به د انبیاوو څومره نومونه راځي انبیا یو لږ څلرویشت زره انبیا دي خو د هغې کسانو ته چې ډیرو کسانو ته چې نومونه یاد وي همدا پنځه دیرش و څلوېښت و پنځوس و تا شپېته اتیا و پورې او نور نومونه مو ته نه راځي ځکه چې د هغوی مکتب بقا لپاره چوګ نه وو هغوی خپل ځانونه قربان کړل خو د هغوی نوم هم نه شو پاتې یعنی دغه نه دی چې د بدو کسانو نوم نه د ښو کسانو نوم هم نه شو پاتې خو دغه یوازې امام حسین علیه السلام وو چې د هغه دې قربانۍ له قبله د دې نوم پاتې شولو همدې وجې نه پیغمبر وایي چې زه حسین یم یعنی زما نوم زما دین زما شریعت زما لاره به همدغه امام حسین علیه السلام تر قیامته پورې بقی ساتي او همدې شان ته وشو چې امام حسین علیه السلام خپل ځان قربان کړل خو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلمه تر اوسه پورې د مسلمانانو په خولې دی تر اوسه پورې مسلمانانو ته دغه اهمیت ورکړی شوی دی مسلمانانو هغه قدر او عزت چې باقی پاتې شوی دی دغه د امام حسین علیه السلام لخوا دی لکه څنګه ډېر ښه فرمایش یو چا کړی دی وایي چې کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کربلا یوازې د دوو درو ورځو یا د لسو ورځو لپاره نه وه بلکې کربلا یو دوام لري هره ورځ عاشورا دی او هره ورځ کربلا دی یعنی په هرې ورځ کې که چیرې یو ظالم راپاڅېږي نو موږ لپاره پکار دی چې د هغه ظالم په مخ ودرېږو د هغه ظلم خلکو ته روښانه کړو او هره ځمکه کربلا دی د دې مقصد دغه دی چې کربلا یوازې په هغه ځای کې په هغې جغرافیه کې چې د عراق په سرزمین باندې یو ښار دی هغې لپاره نه دی بلکې ټولې نړۍ لپاره دی په ټولې نړۍ کې چې کله ظلم کیږي کله بربریت کیږي کله د چا حق غصب کیږي نو په کار دی چې د هغه په وړاندې انسان ودرېږي دغه امام حسین علیه السلام ګوره چې امام حسین علیه السلام ته هغه عظامت پروردګار عالم ورکړی دی هغه عظامت چې ورکړی دی چې داسې ځنه څیزونه دي چې هغه یوازې امام حسین علیه السلام ته ورکړی شوي دي چې هغه یو نبی ته هم نه دی ورکړی شوي حتی یو امام ته هم نه دی ورکړی شوي چې هغوی نه یو دغه دی چې د هر ځای خاورې خوړل دغه حرامه دی په هر و مکتب کې په هر و مذهب کې د هر څه خاورو خوړله حرامه دی حتی د پیغمبر د مبارک قبر خاورو خوړله حرامه دی د ائمه د قبر خاورو خوړله حرامه دی خو د امام حسین علیه السلام په دغې خاورې کې دغې پاکې خاورې کې دومره لوی برکت چولی شوی دی چې د دې حلال شولی یعنی دغه که چیرې یو انسان دی مریض دی نو هغه هم تر نه استفاده کولی شي خوړلی شي نه دا یوازې چې د دې خوړله حلال دی بلکې شفا هم لري و همدې شان ته امام حسین علیه السلام په ذریت کې پروردګار عالم امامان ګرځولی دي چې داسې ذریت د چا نشته چې هغه کې دومره زیات امامان وي لکه څنګه د امام حسین علیه السلام دی بل چې کوم زیات اهمیت دی هغه دغه دی چې د امام حسین علیه السلام قبې باندې لاندې چې کومه دعا وکړل شي هغه دعا پروردګار عالم مستجابه کوي نو دغه محرم و سفر لوی اهمیت لري د اسلامي شعار بدارولنې لپاره د اسلامي شعارو
پیدا کونې لپاره، خلک اسلام ته بلل لپاره، د اسلام ته دعوت ورکونې لپاره، چې خلکو ته دغه ویل شي چې انسان ټول نه زیات اشرف مخلوق انسان دی، خو دغه دین اسلام دومره لوی عظمت لري چې انسان هم ور باندې ځان قربانوي. نن سبا ورځې کې هم چې د کله چې محرم او سفر رسی، نو د ټولو خلکو رجحان، د ټولو خلکو ذهنونه هغه کربلا ته ځي چې نن دغه کوم برکات دی، دغه د امام حسین علیه السلام، دغه د امام حسین علیه السلام دغه وینې، دغه پاکې وینې برکات دی چې نن موږ د پیغمبر کلمه وایو او یوې قبلې ته سر ټیټوو. بیا هم د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تاسو ته د غم شپو ورځو مناسبه سره تسلیت وایم.
روت سپانو تا کتنا
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او که وخو د نړیوالو ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ګرانو قدرمنو دوستانو، نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو چې دغه ورسپانه نن په خپل غن کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ لیکلي. په عراق کې لاریونوال د پارلمان ودانې ته ننوتلې دي. د عراق د مذهبي مشر مقتدا صدر پلویانو د لومړي وزارت لپاره د مخالف ګوند د مشر محمد السودانی د کاندیدیدو په خبرګون کې مظاهره کړي او دغه هیواد د پارلمان ودانې ته ننوتی دي. د اطلاعات ورسپانه یو بل خبر دا چې فرانسې ته د بن سلمان سفر د خاشوکجی د قتل په جنایت کې د هغه د رول لوبولو کې د بشري حقوقو د ټولنو له نیوکو سره مخامخ شوی دی. هغه نیوکې چې فرانسوي چارواکو ورته پام نه دی کړی او حتی د فرانسې پولیسو د بن سلمان پر ضد د هر ډول مظاهرو د ترسره کولو مخنیوی وکړ. خبر زیاتوي چې مهمه موضوع دا ده چې فرانسې ته د بن سلمان سفر په نړیوال ډګر کې د هغه د منلو د بهیر د نوي پړاو بشپړېدونکې او د لویدیز د ادعایي بشري حقوقو څخه تیرېده ده. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنیس کالا مارد په ټویټر کې ولیکل، په فرانسه کې د دغه قاتل شاهزاده د حیثیت ورستنول به هم د امریکې په شان د حقیقي سیاست په توګه توجیه شي، خو هغه څه چې غلبه لري التماس دی له حقیقت سره مخ شو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم کیهان ورسپانه اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن د هجری قمری کال پیل، یعنی لومړی ورځ چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام لومړی ورځ ده، د نړۍ د شیعیانو د دریم امام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د یو انځور په چاپولو سره د نړۍ شیعیانو ته د تسلیت په ترڅ کې لیکي چې په دغه میاشت کې د حضرت امام حسین علیه السلام او د دوی د ملګرو د شهادت چې په خپل بې ساري سرشیندنې سره یې درسو نړیوالو ته د عزت او پتیالیتوب درس ورکړ، موږ ستایو او ټولو شیعیانو ته تسلیت وړاندې کوو. دغه ورځپانه بیا لیکي چې په خپل لومړي مخ هیوادونه بې له دې چې بندیزونو ته توجه وکړي له ایران څخه د تیلو د رانیولو ته مخه کړې او په همدې عنوان سره بیا لیکي چې اویل پرایس تحلیلي خبرې سرچینې دې ته په اشارې سره چې د ایران تیلي عایدات ډیر زیات شوي دغه هیواد هر ورځ لا توانمن کیږي. په همدې راپور سره بیا لیکي چې د ایران تیلي کاګان ډیر هیله مند دي چې د دغه هیواد څخه تیل رانیسي او د امریکا بندیزونه د دوی پر تصمیمونو باندې ډیر کم اغیزه کړې ده. د تهران او پکن مهم تفاهمونه په همدې اړه پی کیهان ورسپانه لیکي چې پکن د اقتصادي ستراتیژیکي ملګرتیاوې د پراختیا لپاره د تهران او پکن مهم تفاهماتو ته توجه کړې. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د چین له ولسمشر سره په یو ساعته ټلیفوني خبرو اترو کې د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په جاجولو کې د ایران او چین د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پیاوړي کېده په مسلې باندې په ټینګار سره دغه تفاهمونو ته هم توجه کړې ده او لیکلي چې مهم تفاهمونو ته رسیدلی دي.
د تهران رادیو مینوال اوس به راشو ځینو بهرنیو ورځپاڼو ته. په سر کې د افغانستان مسیر ورځپاڼه ګورو. لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د هلمند د اوبو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼې د ایران د فارس دولتي خبري آژانس د خبر له مخې لیکلي چې په دې خبرو کې نوموړي ګواښ کړی چې که د هلمند د سیند اوبو کې د ایران د برخې مسله هواره نشي نو دا به له افغانستان سره د ایران پر همکاریو منفي اغیزه وکړي. له دې مخکې ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی و چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم خبرداری ورکړی چې هیواد یې د هلمند په سیند کې له خپلې برخې اوبو نه تیریږي. بلخوا د افغانستان د سرپرست حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د ایران حق په رسمیت پیژني خو که سند کې اوبه نه وي له کوم ځای یې ورکړي. یاد خبري آژانس د امیر خان متکی له قوله لیکلي چې دوی د هلمند اوبو کې د ایران حق ته ژمن دي او چې کافي اوبه وي نو هغه د ایران لوري ته پرېږدي. دا په داسې حال کې دي چې د هلمند په سیند باندې د افغانستان په خوره کې د کمال خان ستر بند جوړ کړی شوی دی او دغه اوبه چې د ایران سیستان بلوچستان کې د هامون ډنډ ته را بهیږي هلته ایسارې کړی شوي دي. د مسیر ورځپاڼې بل خبر دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې غواړي چې د چین او پاکستان ګډ اقتصادي دهلیز افغانستان ته هم وغځیږي. تاشکند کې د شنګای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې په څنډه کې د چین خارجه وزیر وانګ یی هم د طالبانو حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره افغانستان ته د دې پروژې د خزولو خبره کړې وه. او د مسیر بل خبر دا چې د خوړو نړیوال پروګرام وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري عملیاتو د دوام لپاره 960 میلیون ډالرو ته سخته اړتیا لري. مرستندویا اداری وای نږدې 19 میلیون افغانان د افغانستان د اټکل شوی نفوس لنیمای څخه زیاته په لوړه کچا د لوګي لګواخ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په بیړنې توګه پیسو ته اړتیا لیدل کیږي چې په وچه کې د ایثار افغانستان په هغو برخو کې چې د ژمي په جریان کې د لاسرسي وړ نه وي د مرستې رسولو تدارک او ذخیره وشي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د محرم الحرام د میاشتې په شروع کې دو سره د نړۍ د پتمنو انسانانو زړونه یو ځل بیا د امام حسین علیه السلام لوري ته اوړي او سترګې د کربلا د پیښې په را یادولو سره له اوښکو ډکېږي. د هغې پیښې چې کابو څوارلس سوه کاله یې وشول، خو لا هم مسلمانان هر کال د محرم په میاشت کې راغونډیږي او د امام حسین ابن علی علیه السلام او د هغوی د ملګرو په غم کې ماتمونه او عزاداری کوي. د محرم الحرام د غمجنې میاشتې په پیلې دو درته تسلیت او تعزیت وایو، او په همدې مناسبت د ځانګړو پروګرامونو په لړۍ کې نن د امام حسین علیه السلام لپاره د کیدونکې عزاداری او ویرونو تاریخ ته یوه کتنه کوو. هیله ده چې د پام او خوښي وړ مو وګرځي. هغه ناشونی چې شیطان هم ترې امان غواړي، هغه په آل د محمد په کربلا کې شوی. دوستانو، د حمزه بابا په دې ښکلي شعر سره زه عبدالمجید دورانی درته یو ځل بیا هرکلی وایم او راځو د خپرونې دوام ته. د یزید میرمنه هند د خپلې زمانې یوه ښایسته او پرهیزګاره ښځه وه. پلار یې عبدالله ابن عامر د حضرت علی علیه السلام له دوستانو چې په یو جنگ کې شهید شوی و. هند د خپل پلار له شهادت وروسته ډیره موده د امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام په کور کې تیر کړه. سمه د پس معاویه هغه د خپل زوی لپاره وغوښتله او دا شان هند د یزید میرمنه شوه او شام ته لاړه. د عاشورا له پیښې او د امام حسین علیہ السلام او د هغوی د باوفا ملګرو له شهادت وروسته د اسیرانو قافله شام ښار ته بوتلی شوه او په یو کنډر کې یې دیره کړه. د شام خلق د رسول الله د کورنۍ له شهادت په بی خبره او په دې تصور سره چې د مسلمانانو له خلیفہ سره په جنگ کې یو ډله سرزوري مخالفین وجل شوی دي، په جشن او خوشاله او بوخت شول. دغه وخت د هند یو وینځه هغه ته ورغله او وی ویل، خار ته یو شمیر اسیران راوستې شوی دي، نو خوخه دې نه ده چې لیدو ته ورشي او خوند ترې واخلي؟ هند د خپل وینځې وړاندیز ومنه، خو له ماڼۍ نه د وتلو په وخت له خپل میړه یزید سره مخامخ شوه. هند ورته د اسیرانو لیدو ته د ورتګ خبره وکړه چې ورسره ناڅاپه د یزید د مخ رنګ بدل شه. یزید خو پوهېده چې هند کلونه کلونه د امام علی علیه السلام په کور کې اوسېدلې ده او زینب سلام الله علیها پیژني. په دې وجه اول خو کوشش وکړه چې د هغې اراده بدل کړي، خو د دې کار لپاره مناسبه پلمه ونه موندای شوه. نو په دې وجه دا شرط وټاکه چې دغه کتنه د ماښام له لمانځه وروسته، یعنی د شپې تیارې ته پرېږدي. هند یې هم دغه شرط ومنه. کله چې شپه شوه، نو هند له خپلو خادمانو سره د اسیرانو ځای ته لاړه. هغې ته یې ویلي وو چې د اسیرانو د قافلې مشره یوه ښځه ده، نو بس حضرت زینب سلام الله علیها ته ورغله او ورڅخه یې پوښتنه وکړه، تاسو د کوم ښار یې؟ بی بی زینب سلام الله علیها سمدستی ځواب ورکړه چې له مدینې څخه. هند د مدینې د نوم په اورېدو سره په داسې حال کې چې د خپل هیجان مخې نشو نیولې وویل، رښتیا؟ بیا یې زیاته کړه، که تاسو له مدینې څخه یې، نو د فاطمه زهرا لور زینب به خامخا پیژنئ. یو وخت هغه زما معلمه وه او زه چې د دین په هکله هر څومره پوهیږم دا ټول مې له هغې نه زده کړي دي. زینب چې د هند له راتلو سره سم یې هغه پیژندلې وه، وفرمایل،
د عبد الله ابن عامر لور هند ز زینب پی جنم او هغه همدا اوس ستا مخ ته ناسته ده. هند چې د زینب کبرا سلام الله علیها خبرې واوریدلې نو غری ونیوله او په غمجن آواز یې چغه کړه. بیا یې خادمانو ته مخ واړوه او وی ویل افسوس دی وی پر مونږ د شام اسیران خو د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ ده. هند په داسې حال کې چې خپل سر پیچه کولو پټه شلولې وه د یزید غونډې ته ورغله او په چغه یې ورته وویل آیا تا حکم ورکړی چې د حسین سر د ماڼې په دروازې باندې په نیزه اوچت کړي؟ آیا د فاطمې بیبي د زوی سر باید زما یعنی د عبدالله ابن عامر په کور کې ځوړند وي؟ یزید چې په خپل دربار کې په تخت ناست و چې خپل خزه په داسې حال کې ولیدله نو پاسېد او په داسې حال کې چې د هغې د سر او مخ پټولو کوشش یې کوو وویل اے هند د خدای د رسول د لور په زوی باندې وژاړه چې د کوفې واکمن ابن زیاد د هغه په حق له بیړه وکړه. خدای دې هغه مړ کړي، زه د حسین په وژلو راضي نه وم. هند چې ولیدل یزید یې د بدن د پټولو کوشش کوي نو په قهر سره یې چغه کړه اے یزید افسوس دی وی پرتا، څه شوی دی؟ آیا په غیرت کې راغلی؟ نو د رسول الله د لوڼو په حق لدر کې ولې غیرت ناراضي؟ د هغوی د حجاب پردې دې شلولې دي او مخونه دې ورله څرګند کړي دي او په کندر کې دې کېنولې دي. نه په خدای قسم چې ستا کور ته بدننه نشم مګر دا چې هغوی هم لزان سره راولم. په دې وجه یزید حکم ورکړ چې اسیرې بیبیانې د هند کور ته بوزي. دغه وخت د یزید د ماڼې خزو خپل زیورات وباسل او درې ورځې ویر او ماتم وکړ. یزید د اهل بیت کورنۍ ته اجازه ورکړه چې د امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو لپاره ازاداری وکړي. د کربلا د مصیبتونو اوریدل چې د زینب کبرا له خولې بیانېدل په زړونو کې یو عجیبه انقلاب رامنځته کړ او د شام خزې سختې وژړولې. هغه خزی چې څو ورځې مخکې په کاڼو او بدو ردو خبرو سره د دغه قافلې هرکلی کړی وو. د تاریخ له مخې د امام حسین علیه السلام او د هغوی د باوفا ملګرو لپاره په شام کې درې ورځې د ویر او ازادارۍ دستورې ترسره شوې. له دغو پیښو وروسته د شام ښار څیره بدله شوه او دغه غلی او غمځپلی ښار د څو ورځې مخکې په شان نه و کله چې ورته اسیران راوستل شوي وو. کومو خلکو چې څو ورځې مخکې په اور او ایرو سره د اسیرانو د قافلې هرکلی کړی وو اوس یې ورسره په شرمندګۍ او احترام سره چلند کاوه. هغوی د بی بی زینب او امام سجاد علیه السلام په طوفانی خطبو سره یو نوی درک او پوهې ته رسیدلی وو. په ټول شام کې د خفګان څپه په تیزۍ سره خوره شوه او یزید په احترام سره مدینې ته د اسیرانو د قافلې له لیږلو پرته بله چاره نه درلودله. اوخان روانه دو ته تیار شول. یزید د خپلو منستشی شان و شوکت د ساتلو او د خلکو د غولولو لپاره د خپل سخاوت په خودلو سره حکم ورکړ چې د قافلې اوخان سنگار کړی شي. خو بی بی زینب د سنگار شوی کجاوې په لیدلو سره وفرمایل له اوخانو زیورات پرانیزئ او تور څادرونه پرې واچوئ. د شام خلک بدرغی تراغلی وو، خو په سترګو کې شرمندگی وو. په سرزوړی او شرمندگی سره د بی بی زینب او د ماشومانو رکابونه ونیول او هغوی د غم په مرکبونو سوار کړل. د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت لشام نه لستنې دو ورسته د معنوي فضا جوړونې لپاره وړمبې لمدینه خار بهر ایثار شول، او د خلکو پراتلو سره د هغوی ترمنز سوګواری او ویر پیل ک. کله چې مدینه تنن وتل نو بیا هم د بقی هدیره او د رسول الله مبارک د پاک حرم په خوا کې ازاداری وکړه. دغه ازاداری د ظلم او باطل او زور او لخته سره د دښمنه په وړاندې د کرکه او نفرت ترجمانه و. د امام حسین علیه السلام له شهادت ورسته په ټولو امامانو ازاداری کوله، او د اهل بیت منون کې به ازاداره او جړه او ماتم کولو ته هڅول. په روایتونو کې راغلی دی چې امام رضا علیه السلام فرمایلی دی، کله چې به د محرم میاشت شروع کېدله نو هیچا به مې د پلار خندا نه لیدله، او تر لسمې ورځې به هر ورځ خفګان زیاتېده، او کله به چې د محرم لسم ورځ را رسیدله هغه به د مصیبت او غم او ژړه ورځ وه. هغوی به په دغه ورځې ژړل او فرمایل به چې دا هغه ورځ ده چې زما غور نیکه حسین ابن علی علیه السلام سره د خپلو ملګرو په کربلا کې شهید کړی شو. ګرانو قدرمن اوریدونکو، په ایران کې د ازاداری تاریخچه په رسمي او پراخه توګه د آل بویا په پړاو کې رامنځته شوه. په حقیقت کې د 353 هجری قمری کال په عاشورا کې معز الدوله دهلمی د عمومي آزاد ترسره کولو امر وکړ، او لمخې له خلکو وغوښتل شول چې تورې جامې واغوندي، بازارونه بند کړي، او په دې ترتیب په ایران کې د امام حسین علیه السلام د ازاداری لومبنه دستور تر سره شوې. د عاشورا په ورځ به خلکو او زنو حنفی عالمانو د نوحو په ویلو او په مخ سر باندې د خورو په بادولو سره د امام حسین علیه السلام په قاتلانو لعنت لګ. سلجوقی بادشاهانو هم له شیعه امامانو سره ځانګړې ارادت درلود. دا شان چې د ملک شاه په نامه د دغه لړۍ یو بادشاه په 499 قمری کال کې د کربلا، نجف او کاظمین زیارتونو ته لاړ. د هغه پړاو یو لیکوال محمد ابن عبدالله بلخی به د رسول الله مبارک د اهل بیتو د مظلومیت خبرې کولې او روزه به یې لوستله. د کربلا د شهیدانو لپاره سوګواری او ازاداری د طغرل سلجوقی د حکومت تر اوایلو پورې په بغداد او د ایران په ډیرو ښارونو کې دود و. تعزیه خانی د ایرانیانو د ازاداری یو بل برخه ده. ډیر خلک به د تعزیه نندارې تراتلل او ورسره به جړل. پس لدې چې په بغداد کې عباسی لړۍ و پرزیدله او مغول د اسلامي هیوادونو په سترې برخې باندې مسلط شول، نو ورو ورو د روزو ډول او محتوا بدل شوه. په دغه پړاو کې د اهل بیت و علیهم السلام مینوالو د مذهبي دستورو د ترسره کولو لپاره یو مناسب فرصت وموند، تر دې چې له 1404 نه تر 1416 میلادي کال پورې د اولجایتو د حکومت په زمانه کې شیعه مذهب د هیواد د رسمي مذهب په توګه معرفي شو، او دا شان د ازاداری د مجالسو ترسره کېدل په پوره او بشپړې ازادۍ سره شروع شول. په ایران کې د رسمي شیعه مذهب او د صفوي حکومت په پیلېدو سره د امامانو په تیره بیا د امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو په مدح کې شعر ویل یو ستر ویاړ ګڼل کېده. هم دې خبرې د محرم په آزادارۍ باندې ډیره اغیزه وکړه. دا شان چې د هر کال په محرم کې د دغو دستورو پرتمینه ترسره کیدنه او له دغو شعرونو استفاده د شیعه مذهب له تبلیغ او نشر سره ډیره مرسته وکړه. دغه ډول آزادارۍ تر پهلوي دورانه روانې وې، خو د رضا خان په پړاو کې ورپاره سوکه سوکه ځینې محدودیتونه په نظر کې ونیول شول، تر دې چې په 1414 لمریز کال کې د مختلفو سیمو واکمنانو ته په محرم او سفر میاشتو کې د آزادارۍ د دستو په جوړولو باندې د بندیز حکم صادر شو. د آزادارۍ او روضه‌خوانی په وړاندې بندیزونه ورو ورو سخت کړای شول او بالاخره په جماعتونو او مذهبي ځایونو کې په آزادارۍ باندې د پوره بندیز حکم صادر شو، او حتی په ځینو ښارونو کې د مجلسونو جوړونکي زندانی کړای شول. ګرانو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې د امام حسین علیه السلام او د هغوی د ملګرو له شهادت نه تر اوسه پورې د هغوی لپاره آزادارۍ او ماتمونه روان دي. البته په هر سیمې او هر ښار کې ځان ته خاص ډول او آداب لري. مرسیه ویل، سینه زنی، تازیه خانی، روزه لوستل، زنجیر وهل، علم ګرځول، د آزادارۍ دستې را ایستل، شام غریبان او د 40 د پلی تک پشان دستوري، د شهیدانو د سردار او د جنت د ځوانانو د سردار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د آزادارۍ په ورځو کې د اهل بیت او د مینوالو رسمونه ګڼل کیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو مینوالو، پتلو تلو کې درته یو ځل بیا د امام حسین علیه السلام د شهادت د شپو ورځو په مناسبت تسلیت او تعزیت وایو، او په همدې ځای ستاسو له حضوره رخصتی ګو. د الله په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya